د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشر هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې برخلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاو. اروپایي ټولنې افغانستان ته د 40 ټنه روغتیایي موادو د لیکت خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یعنی لینار چیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو خلکو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی په وینا خبر ورکړی چې دی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولودیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په اړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه ګرځول شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 140 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایات یې یوه بیلګه ده. مسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. تراسره اوسې قدر مون اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د نجونو د خوندزیو د پرانستلو لپاره له طالبانو د نړیوالو غوښتنې دوام لري.
دا ټکان ورکونکي واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د پاکستان د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له دوه ځلې ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځنډید.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو، نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سمدستي تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشر هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې له تعلیم څخه محرومې دي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د بشري حقونو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول شونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکونکي واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو په کې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو شونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډیرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمیر نجونې د طالبانو پریکړې نه هیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وای.
کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مخسر لري کینې درلودلای. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې ته ولې نه راګرځي؟ هر ورځ زما د کور مخ ته تیرې ځن ډیر نه هیلې سم یو ډیر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډیر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه ته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو شو دي ته اوس هم په حجاب کې لو.
په خاصني کې د مریم په نوم د ولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله مننه ده چې شوانځي به پرانستل شي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کما زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې تسین کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وری په دریمه به د نجونو او هلکانو ټول شوانځي پرانیزي. خود پرانی سو په ورځ بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تشپژم ټولګي پورتن جونې بیرته کورونو ته ستنی شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت خبرګون وشوت. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوی غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر خلاصون ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي هم د زده کړو د نامعلوم برخلیک لکبله اندېښمنې دي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو لډلې ده چې طالبانو یې پر وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره په لیدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه خونځیو پر خلاصون ټینګار کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل
خغلی دکتور امیر عبداللهیان حالتا په ډیر صراحت له طالبانو سره بلیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان مرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي واوسي.
په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې او افغان مرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو خونځي کې خونکې ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نه سي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بيواسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نوی خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لښپګمو ټولګیو پورته خونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقوقو والی کمشنری پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان مرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو حکومت د پاسپورتونو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وزنداو.
پاسپورت ریاست لوري څو ځلې دا اعلان وسو چې پاسپورتونو د ویش لړۍ به پیل کړي. الله هم دا ریاست په دې نه توانېدلای.
قدر بن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په دې اړه یو راپور لرو چې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو ترڅنګ بخپور شي خو اوس ورزو د پاکستان اړوندو مسایلو ته تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه بنن د پارلمان د انحلال او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د ستره محکمې باسونه په تیرو دوه ورځو کې دوه ځلې وزنډېدل. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبه له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسون په غوښتنه غونډې کوي خو تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان یې کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبه په ورځ د ستر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایې اچول کېدی چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. د پریکړو اپوزیسون ګوندونه لپاره ولیدي او قضیه ستر محکمې ته راجع کړې ده. اپوزیسون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي خو په خپل عمران خان شمنه کړې ده چې ورلمخه انتخابات به ترسره کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اسهر صدیقی پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په اعتمادې له مخې پریکړه وکړي. د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کوم اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. پاکستان هسې هم له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکیچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون یو امریکایي ډالر په 115 پاکستاني روپۍ تبادله کېده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات ولایتونو کې د دوو نیول شویو خبریالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. په کندهار کې د ملت راډیو د مسؤول بسم الله وطندوست او په هرات کې د سیمه ایز خبریال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤول بسم الله وطندوست نیولی، خو لا یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي. د بسم الله وطندوست د مېرمنې ورور محب الله عبیدی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی.
او په کوم جرم باندې تروس پر نه سره موږ همدا چې باید ډېر علت او دغه هغه قائد یا هغه جرم چې دی لري هغه باید وړاند
لدی وړاندې د بسم الله وطندوست مېرمن رسنۍ تاسو ته شوی پیغام کې ویلی و چې هغه د خپل کور یوازینې سرپرست او د ګټې وټې سړی دی.
نور خبرې اعلان هم سره نیولې و په دغه غره ایلاس ولا او د دروسه پر بنج دي. موږ ته خبره لې چې کابل ته به ولې دي په کابل کې دي اوس.
هرات میشته خبريال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. اوس د نوموړي یو خپلوانه شکریا مشحال ازادي راډیو ته وای کورنۍ د هغه به برخلیک وضعیت اند خمانه ده.
طالبانو ویلی چې هغه د روزي په لمړی ورځ آزادوي، ولی داسې مهال چې روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشی کړای.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبريالانو د آزادۍ دوه په اړه حدسه روان دي.
په کندهار کې خبريالانو ته د ورکړل شوې ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطندوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه لا هم معلومات نشته.
وخت د طالبانو رسیدو وروسته د خبريالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبريالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. د ټیکې نه یوازې د خبريالانو د کورنۍ اندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبريالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوه نیول شویو خبريالانو په اړه د طالبانو د کورنۍ چار وزارت نظر واخلو، خو یاندویانو یې جواب رانه کړ.
د روژې لر رسیدو سره په ځینو جمعاتونو کې مخستان او پیشلا مې محله و همدارس دورځ په جریان کې ځین ملایممن په لاوډ سپیکرونو کې واس کوي یا نور دینی مسائل بیانوي. خو ځین نور دینی عالمان بیا وایي چې په لوړ غږ په لاوډ سپیکر کې واس د دینی مسائلو بیان یا د ترانو غول خلکو ته مزاحمت دی، او له اذان پرته د لاوډ سپیکرونو غږ باید یوازې همره لوړ وي چې د جماعت په احاطه کې واوریدل شي او په کورونو کې خلکو ته مزاحمت ونه کړي. په دې اړه د کندهار د ارشاد حج او اوقاف ریاست ته منسوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جماعتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوې دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه تاسو پوښتلی وی چې ستاسو په سیمه کې مخستان پیشلمای محل او د ورځې په جریان کې د لوډ سپیکرونو لاره په جماعتونو کې د ویناو، ترانو او وازونو غږ آیا د خلکو تر کورونو رسیږي او کرسیږي په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا په دې اړه ستاسو ځینې نظریات دلته وړاندې کوو. عبدالحق صدیقی لیکلی، موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایي چې مې غږوه سم د لاسه د کفر ټاکه در ټاپه در باندې لګوي او بخې. شهاب زدران وایي دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پیشلمي په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، خو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واس کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکي، زموږ تر کورونو دا غږ رارسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو اونیو لاوډ سپیکرونه باندې ساز او سرود لګېدلی وي او ټول چمګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکلی، د قرآن شریف د تلاوت او ریدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته به وخت تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرام ته حلال وای کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا عبدالعلیم غزنوی چې څنګه پویګم د املای تیروتنه ده او که همدای نوم دی، د لیکي چې سهار مهال د قران کریم لژباړي او د مخستان للمنځ وروسته د احادیثو ل بیان پرته چې هغه هم یوازې د قوي دینی عالمانو لخواوي، په لوړ غږ د ناتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګول شي، ځکه د په وینا خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګیږي. او خان شالی کلی چې تلاوت چې په لوډ سپیکر غږول کیږي له جمعه بهر خلک په خبرو مصروفي او غږ نه ورته نیسي، نو د قران کریم به عزتي کیږي، ځکه نو تلاوت ته باید غوږ ونیول شي. نو ښه خبره دا ده چې په دومره اندازه وي چې یوازې په جمعه کې واورېدل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غاګل ازادی رادیو اوري. ازادی رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به نوریاس نوری د نورو مطالبو د وړاندې کولو لپاره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. د موضوع جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناتو عمومي منشي پروند د غونډې تر پیلې دوه مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکران په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یو نوی بریټ ته چمتووالی نیسي. د د پوینا له کیفه بهر روسي ځواکونه تنظیمي شي او هلته مهمه سر راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو نیو کې وکړي او تر هغه وخته ناتو وخت لري چې د اوکران له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی روسی پوځیان تورن کړی دي چې لشتر لشه درې سوه ملکیانې په بوچا ښار کې وشلې دي او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او ویې ویل
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دی لیدلی چې پېښ شوي دي، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتیري دا سیمې ونیسي، زه ویرېږم چې دوی به ډېر ډله ییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي، او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بیلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نورې وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیک چاره. دې برخې ته موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. پرون د 2.2 میلیون امریکایي ډالرو یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. د په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه موسسه ورکوي، متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کوم لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کیږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېر زیات اړینه ده چې د افغانستان مرکزی بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دیمراستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلی؟
لومړی خو باید وایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یادات چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دی، یا باید هر کلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لند خبر د دې په تړاو ورکوي، هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترایک سرچینو خبر ورکړی چې اوسمهال د هیواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. کدا خبره سمه وي د افغانۍ د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولای شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې، او باید د ټولو ممکنه لارو په استفاده دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده چې چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزانه شو کړلې او دا د کمښتون زمداسي تداوم پیدا کړي، اغیز بيداوي چې په بازار کې به د نور هوادونو اثرو ته د چلغ زمينه برابر شي او افغاني به د پیسو له دایروي جریان یمن سرکولیشن څخه بهر شي، چې دا په خپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولای شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولای، او همدارنګه هغه هوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیرات او غیزونه به برخه نشو پاتې کېدل. دا یو ډیر ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنۍ حکومت او د افغانستان بانک حلاري ولټي او اقدام وکړي.
او روسي پښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغاني د چاپ توان او کوم پلان لري؟ او که شته داسې یو پلان، د دې کار به ګټې او تاوانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ییز او نړیوال رسمیت پیدا کړي. ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغه د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول، نو کله چې هغه حکومت سقوط شوی ده، د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تاجراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمه ییز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکي وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرنی اثر په وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاش رسای د دوی غونډیتو او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز اپارون پورې د اتلو لپاره باید لوی لارې پر لغمان کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي وي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې د جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی وو نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید د کوردر تیتنی سرک چې مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلوي جوړول ډیر اړین دي د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشتوالی د مرکزی او لویدیز نورستان خلق ستونزو سره مخ کړی دي د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلق د غربي نورستان نشارکت کوي درې ولایتونو نتیریږي بیا خپل مرکز ته ځي تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې لزره د یو نفر کرایه کوي د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلي او سه ځندیدل دي بیرته د غربي نورستان خلق ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنه لاندې په امر زر تر زر د دې کار پایله او پایته ورسیږي
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمې چې پارون تزین او لډیرو لوړو جوړو او خطري لارو تیریږي او له هغه ورسته ځانونه پارون تر رسوي
د مرکز سره موږ تا ګرته کې ډېر مشکل سره تمامي کې د درې ولسوالۍ ولسوالۍ منډول د دواب د نورې ګرام دی موږ چې کوم لار ته کوو همدغه د مرکز رسیدل لپاره اول لغمان ته ځو بیا جلابات ته ځو بیا کونار ته ځو بیا نورستان ته ځو چې ډېر پیچیدا او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولنه تر شي کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزې بهاله شو
په نورستان کې چارواکي هم منی چې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو لامل یې لسګونه کیلومتر مزل سلګونه کیلومتر ته وګد شوه چې حکومتي مسولین او ولسونه مشکلات سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي رادیو ته ویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتر اوږدوالی لري د نورستان لپاره حیاتی ارزښت لري غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي کداغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لاري مستقیما کابل سره وصل کیږي د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتر فاصله لنډيږي کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تکثیر کړي موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوان لازم تصمیم نیسو
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دی دری دی چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي په تیرو دو لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی خودل کېده دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لري نه دي ساتلی بلکې د ختیز نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسول لپاره له 200 کیلومتر زیاته کندو کپر او له خطر پر ډک لارې مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریک کړي
او سم ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو
اسدالله مجاهد د هلمند ولایت خبرې کوم ما د ټولو سیاسینو څخه د ټول مشران څخه مې دا هیله ده چې د نړیوالو سره باید یو تعامل تراشي ترڅو افغانان د دې بد وضعیت څخه راوژغورل شي اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي نو حتمن به موږ د دې سره هغه شرایط به ورسره منو به چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو نور د شوق غواړم د الله
مالی السلام علیکم زه نور محمد پکتیکا والا یی دی بارونه خبرې کوم زما دا پیغام دی ورور آلتا خو گرانی ده سمندونه دومره ګران دي، روزه د خال بیچاره غریب دي، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دا ګمرک یې اوس کم شوی وای یا مال شوی وای. دا به وزل غریب خلک دي، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي، هغې په سامان باندې تسکین مري، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي او هم ته رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره وه. زه نوری است نوری، له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د میلیونو ننجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. میرمن بار وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. طالبانو د خپلې ژمنې په خلاف د وري په درېیمه نیټه تر شپږمو ټولګیو د پورته نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاوه. اروپایي ټولنې افغانستان ته د څلور دیرش ټنه روغتیایي موادو د لیکت خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیس لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنگي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زیلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل لتیرو یو څلوېخت ورځو رئیس چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یوه بیلګه ده. مسکو ویلی دی چې پوځیانو یې په بوچا کې جنگی جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو یې وژل شوی او دوه نور یې ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وای د برید پروند امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور لمخې د محمد اصلانی په نوم روحانی ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روختون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر یو ځل بیا پرون وځنډاوه، یو شمیر کسان چې غواړي پاسپورت واخلي وایي چې د پاسپورت ریاست ته له ډېرې مراجعې نور نو ستړي شوي دي. تمه وه چې پرون د وري په شپاړسمه د پاسپورټونو د جوړولو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست اعلان وکړ چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار د راتلونکو ورځو ته پاتې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د پاسپورتونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول، نور یې د صبر کاسه په نسکوري دوده. لدی ځینې یې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې وختل کیږي. شفیق او شکرالله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي، ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست له لورې څو ځلې دا اعلان وشو چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که میری
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورتونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشته زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورت نه رکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
ټاکل شوي وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو پات فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست ویان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورم یې اخیستی وي د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتک د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو او ټول مرکز ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریخي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي ځنډولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیری پرې خودل ورته جبري کړی او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنې هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنې تر ډیره کوم ستونزه نه ګڼي، خو وایي جبري کېدلې دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړي او په همدې اړه ورسره غږېدلې یو. خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو محترم او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پرې دما د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلې سیمه او د ما دغه خواسته د مسؤلو چارواکو نه چې موږ په علاقه کې د عزیز خان قص په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې د موږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتې علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي. باید چې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. السلام ته احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خوشخیل ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې د زما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې که څه نه کړل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه اردو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کرلیټ نهشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نه شریعت راخستی دي. دا خو باید اسلامی امارات په ټوله دنیا کې اسلامی کوپری ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې
دا ټول دنیا کې وګورئ نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي. خدا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده، ای طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دې نه راپاروي، په دغه خلک راپارېږي، دولتونه راپارېږي، موږ څخه مرستې وربندې په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غشتې ده چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو انشاءالله دا میاشت ده پاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوندي وو، په خدای په امان. زموږ نیکې هیلې ډېرې سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم زما په خلیفه خان د زابل ولایت د نزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره ساده طالبانو د کلتور اوړو چارواکو کمیټې دا انداده چې دا د نجونو مکتبونه خلاص کړي تر څو موږ افغان خویندي د زده کړې نعمته برخمنې شي. وروره تاسو وګورئ دا د تعلیم کچه چې زموږ په وطن کې د پخوا په ډېرې کمزوري حالت کې روانه وه، اوس هم همدې کنجزو باندې ولګوئ. نو دا کچه زه فکر کوم چې بېخي د صفر ته راکښته شي. نو که دا رقم اعمال طالبان ترسره کوي نو دا زما په فکر د طالبانو او د ولس تر مابینځ به یو لوی واټن، یو لویه فاصله رامابینځ شي. طالبان اوس چې دا له دې څخه حکومت کوي، دا د ولس ظلمي کېدای پیدا کړی دی، نو دوی داسې کار نه کوي.
السلام علیکم د خوست ولایت نه در سره په اړیکه کې یم. د طالبانو چې کوم ښوونځي تړلي دي دا غالي کاری دی خارجیانو سره ده چې په رسمیت هغه نه پېژني، نو د هغه خارجیانو غچ له موږ نه اخلي. هیله مو دا ده چې د خارجیانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي، نو ښوونځي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجیانو باندې نو موږ دې د هغې دپاره سر نه ګرځوي. هیله مو دا ده چې د نجونو هلکانو ښوونځي واړه خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم.
طالبانو په دې لنډ وخت کې د خلکو په سرونو حکومت کوي، بلکې نه د خلکو په زړونو حکومت کوي. چې کله مامورین دولتي مامورین خپل کارونو ته ځي، نو دوی په دروازو کې درې چې د ګیره دي نشته ده او خولۍ دي نشته ده او ډېر مشکلات یې را ایجاد کړي دي. نو نه پوهېږم چې دوی په کومه ټولنه کې اوسېدلي او په کومه ټولنه کې دوی ژوند کوي. یا دا خو ډېر سخت حالت دوی په افغانستان کې د افغانانو سره شروع کړی دی. نه پوهېږم چې دوی دغه کوم مملکت نه اخلي، هغه مملکت چې دوی پکې د دوی کورنۍ وسم پکې اوسېږي، دا غي نه دوی د ولګو اخلي. چې دلته د یو خوا د غربت حالت ورس تر بلې زیاتېږي، او د بلې خوا نه دوی بس د افغانانو سره داسې بد چلنونه شروع کړي دي. مکتبونه بند کړل، ډېر زیات محدودیتونه یې لګولي، رسنۍ بندې دي، څوک د ډار څه شی ویلی نه شي.
دغه کارونه باندې طالبان غواړي چې څه وکړي نه پوهېږم، ځکه د ډېرو افغانانو زړونه یې په دغه کار باندې مات کړه. او په د څو ورځو کې نور محدودیتونه ولګول چې د ګیرې خیل بند کړي او نور هغه، نو په دې باندې دوی د خلکو زړونه ماتوي. دوی باید داسې کارونه وکړي چې خلک ځان ته راجذب کړي تر څو د دولت نور پرمختګ وکړي. دوی خو په دې وړو وړو کارونو پسې ګرځي، باید نور غټې کارونه وکړي، خلکو ته کارونه پیدا کړي، پروژې پر مخ ویسي.
چې د کوم داسې اوسېږو د ساحه کې د ننګرهار پارمیډې سیمه کې بېسدلو سالۍ، او دې کې بس ناک په ناک یې والیبال هم دا سپورتي سیالۍ کرکټ دا ټول بند کړي دي. ناک په ناک تاسو یا مزاحمت کوئ مونږ ته، یا بل څه کوئ، یا بل څه کوئ په یو نوم او په بل نوم. او ناک په ناک راځي د خلکو په حجرو باندې، د خلکو په دیرو باندې. نول شخصي حالم موبایل چیک کوي وایي چې دا ستاسو په کې ناروات شی ګورئ، تاسو دا کوئ فیسبوک کاروئ، یوټیوب کاروئ، او دا مکه وایي دسې وکړئ. کنه تاسو سره برخورد قانوني وشي او تاسو وړو او زیت او دا رواغلی، او راځي ناک په ناکه بس ته خلکو حجرو ته ډایرکټ نه نوځي په یو نومه په نوم باندې تلاشي اخلي چې تاسو نشئ توکي کاروئ. بلخ دا شی نه مونږ نه کوو، او چې کوو هغه نه معلوم دی خلک چې کوي هغه پسې نه وردي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو داو ستاسو پیغامونه چې د نجونو د خوندزیو د بندولو او د غرازمو د زینو نورو هغو ستونزو پاړه پرخي وو چې تاسو پکې د طالبانو لکړنو خوخ نه وي. موږ په همدې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه کړي. لکه غلی مهاجر نه مې د مرکه په پایل کې پوښتل چې ولی په ظاهره د کندهار له غونډې وروسته د دوی اقدامات یو څه ګړندې شوي یا زیات شوي دي.
امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت لومړی ورځ چې تاسو شوی د لامه ورځ نه هڅه مو داده چې د ټولنې اصلاح او یو اسلامی ټولنه برابر کو څنګه چې له اسلامی ټولنې سره او له اسلامی جامع سره مناسب وي. خو لتیرو شپاگو یا وو میاشتو راهیسه موږ دا سنه دی تر سره کړی چې خلکو سره مزور یا جاتای یا تهدید یا راټنه تر سره شوی وي، بلکې په هغه توګه لکه څنګه چې د اسلام دین مبین وای په هغه توګه خلکو سره پرمخ تللی وي. د کندهار غونډه د دې لپاره نه جوړه شوې چې د امر بالمعروف وزارت ته دا دندو سپارښت تاسو کارونه تیز کوي یا جبری کوي یا خلکو سره د زور لارې کار واخلي. دغه مجاهد صاحب په هغه وخت کې ویل دي چې نورې غونډې د وزیرانو شورا وي دا ځل هلته جوړه شوې وه، امیرالمومنین له طرفه خپلې سپارښتنې هغه تر هغوی پورې اړه لري، خو یوازې دا نه وه چې دغه لپاره جوړه شوې وه. د امر بالمعروف وزارت دا مسؤلیت لري، دا یې خپله کړنه وظیفه یې ده او دنده یې ده چې د جامع اصلاح په سمه توګه راولي. نو د همدغه لپاره موږ یوه میاشت وړاندې دولتي ادارو ته یو مکتوب لیږلی وو او هغه مهال مو ویلي وو چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې موږ راځو او پلټنه کوو چې څومره اندازه عمل پې شوی ده. اوس میاشت پوره شوې وه د همغو په اساس باندې لاړلو، خو چونکې له حکومت مو ځکه شروع وکړله چې که چېرته حکومت اصلاح وي رعیت په خپله ځان کې اصلاح راولي، او که چېرته حکومت کې اصلاحات نه وي نو په رعیت کې به موږ په څه ډول باندې اصلاحات راولو. نو شروع مو له حکومت کړې ده. په حکومت کې مو هم یو مورد حجاب ویلی، حجاب یو قرآني او الهي امر ده، فرض ده، هیڅوک مخالفت دی او مسلمان په توګه باندې نه کوي او نه کوي شي. نو د حجاب مو ویل دي د ګیرو په اړه خلکو ته توصیه کړې ده، ګیره یو واجب عمل ده د احناف په مذهب باندې، چونکه د افغانستان په سلو کې 98% ولس چې داغه حنفیان دي، د احناف مذهب باندې ګیره یو واجب عمل ده، پرېښودل واجب دي، لپاره ضرورت د واجب حکم ده. نو د همدې په اساس خلکو ته ویل دي
او بله. او تاسو چې مسولین مو وزارتو ته تللی و تیر څو ورځو کې زونه کسانو شکایتونه کړی آزادۍ رادیو ته چې دوی هتا له کار را ګرځولې دي او تهدید کړی دي، بیا دوی تللی بیرته له بازارونو خولي اخیستي او د ګیرو لپاره هم ورته وخت ورکول سوی، هغه کسان چې ګیري نه درلودې، آیا همداسې په همدې توند لهجه او کنه فقط به هم سپارښتنه وي؟
تاسو به کېدای شي نن له ځینو رسنیو لیدلي یا به کېدای شي وروسته دغه راپورونه نشر کړي، ځینې رسنۍ نن تللی وې یو څو ادارو ته چې د امر بالمعروف او نهي المنکر کارمندان ځي، دوی هم ورسره تللي وو چې هلته له کارمندانو سره څه ډول سلوک کړی. هیڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده په سر کړی نو ته دندې ته مه راځه، هیڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده په سر کړی نو ته منپاکې ته دندې ته نه پرېښودل کېږي، بلکې عامه توصیه ورته شوې له یو مسلمان په توګه باندې او د یو عالم په توګه باندې، د یو مسول په توګه، د یو حاکم په توګه باندې ورته ویل شوي دي چې ګیره یو واجب عمل ده، ګیره پرېږدي، او حجاب یو فرض عمل ده، بې حجابه خدای باید چې دندې ته مرانه شي او یو وزارت ته مرانه شي.
بله. او مهاجر صاحب فکر کوي که دغه سپارښتنې ونه منل شي یو کار دولتي کارمند سپارښتنه ونه مني نو حتما به هغه هم له دندې لرې کیږي، نو فکر کوم وروستی دریض به همدا وي.
یو مسلمان خور چې مسلمان وي او الهی احکام ته درناوی ولري، هغه د ځان لپاره حجاب عار نه بولي، بلکې د ځان لپاره عزت بولي، او په اسلامي نظام کې هغه نه خای لګي سره چې اسلامي نظام کې په یو اسلامي حکومت کې دند تر سره کوي او هغه د بی حجاب راځي، نو موږ دې ته نه مجبور کیږو چې یو څوک د بی حجاب راشي او هغه له دند نه او بس ځکه یو افغان سره یو مسلمان خور سره داسې خای چې بغیر زموږ له ویلو نه د حجاب عمل کی، او ان شاء الله یا اکلا باندې تر ډیر حد پورې، بلکې زدا چې وایم چې نه نوی پیسې دا عملی شوی هم دا
مونږ ته ما پښتنه د هغو دولتي کارمندانو په اړه چې نارینه دي او دوی احیانا مثلا د غوسپارښتنو ته پام نه کوي، مثلا ګیره بیا هم لندوي او یا خري، دوی سره بیا څه کوي؟ همداسې له داندې به منفکېږي؟
تر اوسه پورې د داندې د منفکېدو تصمیم او پریکړه نه ده شوی، اوسه پورې م توسيه ورته کړی دا چې ورسته سکیږي هغه ورسته ته پریږدي.
ماجر صاحب یو بل پوښتنه چې اوریدونکو کړی دا هغه دا چې وای په ځینو ولایتونو کې مثلا په ننګرهار کې د امر بالمعروف کسان په شخصي حریم کې مداخله کوي، راځي مثلا مجالس ته، کورنۍ ته ټلیفونونه چک کوي، سره له دې چې د طالبانو له مشرتابونو چې موږ کوم خبري اوریدلې هغوی همیشه توصیه دا کوي چې د خلکو د خصوصي حریم درناوی باید وشي. فکر کوي دا خپل سره یې والی تر سره کیږي؟
نه دا نه تاییدوم، بلکې د امر بالمعروف وزارت رسمي ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري هغه که د امر بالمعروف کارمند وي او که عام مجاهد وي یا د بل ادارې کس وي چې د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، او هلته یو لغوشکه د خلکو شخصي حریم چې ښودل شوی یو همدغه موبایل هم پکې اچ شوی چې څوک نه شي کولای چې د یو چا موبایل د واخلي، یو هغه پېښي چېرته یو امنیتي پېښه رامنځته شي په یو چا باندې شک وي نو لغوشکه موبایل وکتل سي، هغه ترې استثنا ده. که نور په عموما کې هېڅ داسې څه نشته کولای شي هیوادوال چې په هر ځای کې داسې څه ترسره شي، زموږ د امر بالمعروف وزارت رسمي شمیرې چې دي هغه نشر شوي دي، په دې اړه باندې کولای شي چې په ازادانه توګه باندې خپل شکایت شریک
کړي. بله، او له تلیفوني شمیرونو علاوه تاسو نور داسې د شکایتونو د اورېدو کوم بل سیستم هم رامنځته کړی چې دغه کسان مخامخ کیږي، زورول کیږي چې هغوی خپل غږ تر تاسو ضرور رسوي؟
او په هر ولایت کې زموږ د سم شکایتو مدیریت ده، کولای شي هیوادوال چې په ازادانه توګه باندې هلته ورشي خپل شکایت شریک کړي. ایمیل ادرس موږ لرو او د واتساپ نمبرونه شته، د ټلیفون ساده شمیرې شته، دا مو ټول هر څه خلکو سره شریک کړي دي او خلک کولای شي په آزاد توګه باندې خپل شکایت شریک کړي. یوازې د امر بالمعروف کارمندان نه، بلکې د هرې دولتي ادارې کارمند چې یو چا سره ناسم برخورد کوي هغه کولای شي په آزاد توګه باندې خپل شکایت موږ سره شریک کړي او موږ یې بررسي کوو.
بله ماجر صاحب، یو بل موضوع چې په دې ورسره کې راپور ته شو هغه دا چې په افغانستان کې د امریکا غاک بي بي سي او دوچ ویل پر ټلویزیونی خبرونه بندیز ولګیده، که څه هم هغه حال موږ رسمي جواب تر لاسه نه کړي چې د طالبانو دریسته وو، اما دا سی ویل کېدل چې دغه رسنیو د امر بالمعروف وزارت سپارښتنې نه منلې. رښتیا هم همدا سی و چې دغه ټلویزیونونه بند شول او کنه خپل د طالبانو د رهبری بل پالیسي و؟
دا چې دا مسله تر ډیر حل پر تر اطلاعات فرهنګ وزارت پورې تړاو لري او بندې شوی هم د ویل طرف دی خبردار چې په دې اړه باندې یو جواب او یو سره اړیکو نیسي.
او دا تفریزاینو ته د پارک طرحه خو طرحه تاسو ورکړی دا د دې فکر کوي ارتیا څومره په دې شرایطو کې
چې د افغان ټولنه یو داسې کلتوري او اسلامي ټولنه ده چې په کې هر شی باید چې تر اسلامي شریعت سره موافق وي، او په دې ورسته کې په پارکونو کې د خزینه او د نارینه او خالت دا له اسلام سره او شریعت سره په ټکر کې وو. نو له همدې عمله د امر بالمعروف وزارت د زموږ د خویندو د عزت د ساتنې لپاره، زموږ د خویندو د آبرو او د عفت د ساتنې لپاره دا درکړه او وی پتیلا چې باید چې د خزینو د عزت د خوندیتوب په خاطر باندې د غیلو لپاره ځانګړې ورځې انتخاب شي او د نارینهو لپاره ځانګړې ورځې. او دا یوازې په افغانستان کې نه، بلکې دا په نورو هیوادونو کې هم داسې شته. یعنې دا په ښځو باندې کوم محدودیت نه بلل کیږي او نه خلک بولي، بلکې عام ولس دغه نه ډېر هرکلی هم وکړ.
او تاسو له هم مهاجر صاحب ژمن یې چې ستاسو د وزارت کړنې به همدغه د توصیو تر چوکاټ پورې محدود پاتې کیږي، په جبر به څوک دغه کارو ته نه هڅوي یا نه مجبوروي؟
ځینې داسې شیان وي چې هغه فرض وي، واجب وي، هغه خو باید چې عملي شي، او ځینې داسې شیان چې مصاحبات مباح په هغه کې هغه موږ خلکو توصیه کوو.
بله، او مهاجر صاحب یو بحث دا هم دی چې د اسلامي امارات یا د طالبانو له ادرسه چې کومه اعلامیه راځي، خصوصا د امر بالمعروف په اړه باندې دا ملاحظه وي چې له کوم ادرس نه دغه اعلامیه راځي. آیا کومه شورا هم شته د وزارت په مشرتابه کې، یا داسې یوه شورا هم شته چې مثلا د طالبانو په مشرتابه کې وي او دوی دخیل وي د دوی نظریات په دغه پریکړو کې؟
د امر بالمعروف وزارت عموما یو دینی اداره ده او یو علمی اداره ده. هر امر چې راځي، هر فرمان او هر حکم چې راځي، هغه شریعت ته په کتو، قران او حدیث ته په کتو، یا اجماع ته په کتو، د یا قیاس ته په کتو، د امر مطابق راځي. داسې خپل سره شي نه چې هغه شریعت سره په ټکر کې وي، یا د علماو له اقوال سره په ټکر کې، یا د علماو له نظر سره په ټکر کې.
او د انجونو د خوانځي پر موضوع کله کتم شو، په ظاهره د حجاب له کبله د انجونو خوانځي وزن دی
دا مسله که څه هم تر وزارت معارف پورې تړل ده یا د اسلامي معارف تر مرکزي ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب پورې، خو وو مجاهد صاحب چې کومه ورځ د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ویلي وو، په هماغه ورځ ویلي وو چې بند شوي نه بلکې معطل شوي دي ښوونځي، او دا معطل کېده چې دا په ډېری هېوادونو کې داسې راغلي دي چې کله د ښځینه او نارینه دواړه ښوونځي تړل شوي، کله یوازې د نارینه تړل شوي، کله یوازې د ښځینه تړل شوي. نو دا کومه د اندېښنې وړ موضوع نه ده، دومره ده چې نړیوال یا دومره جدي واخلي یا کور دننه هېوادوال جدي واخلي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422111415. شمیره بیا وایم: 00422111415.
ولے پکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے چیل خندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے چیل خندانا تکشنا شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے ش شمس په تصور کې چې راګیر شو شمس پت سور کی چرا گیر شو شمس پت سور کی چرا گیر شو خخواگ سندرا پنغما شولے دمر زر پسوان دے غصا شولے خواگ سندرا پنغمش ولے دمر زر پسوان دے غصہ ولے دمر زر پسوان دے غصہ ولے ولے پکتول ما خفا ولے دمر زر پسوان دے غصہ ولے دمر زر پسوان دے غصہ ولے پسبان پسبان پسبان